دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا په کلکه رد کړې ده چې ویلي وو تحریک طالبان پاکستان د هند په مرسته د افغانستان د خاورې نه د پاکستان او نورو هیوادونو په ضد فعالیت کوي. د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت د جون په 15 په اعلامیه کې د پاکستان د بارنۍ چارو د وزارت د ادعا پر ډول سره ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو لاسونه د افغانانو په وینو لړلې دي او دا یو تروریستي ډله ده. د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی دی چې په تیرو کلونو کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی مشر ملا فضل الله په ګډون نور مشران او غړي لکه محسود شهریار په افغانستان کې په هوایي بریدونو او جګړو کې وژل شوی دی. دغه وزارت ویلی دی چې افغانستان په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو زیاته ونډه اخیستې ده او په دې برخه کې زیاته قرباني ورکړې ده. دا بحثونه په داسې حال کې مطرح شوی دي چې ملګرو ملتونو تیره هفته په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اوس د 8000 او 10000 ترمنځ خارجي وسلوال موجود دي چې 6500 پاکستانیان دي. په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو د حضور په حق له د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو نه وروسته د هند بارنۍ چارو وزارت ویل چې دغه راپور د هند حکومت په هغه موقف د تایید مهر لګوي چې ویلی وو پاکستان د نړیوال تروریزم مرکز ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بارنۍ چارو د وزارت ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد پرون د جون په 15 قطر، پاکستان او افغانستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بارنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ښاغلي خلیلزاد د سفر اصلي هدف د بین الافغاني مذاکراتو د پیلورو لپاره د عملی اقداماتو د توافق ترلاسه کول دي. دغه وزارت ویلی دی چې ښاغلی خلیلزاد به له دخیل خوا سره د امریکا او طالبانو د سولې د تړون د امریکا او د افغانستان د حکومت د ګډې اعلامیې د عملي کېدو په حق له وغږیږي چې د بندیانو د آزادولو او د جګړو د کمولو مسلې پکې دي. که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو عبدالله تیره هفته وویل چې د افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم هر وخت د خبرو لپاره چمتو دی. د بدخشان د پولیسو نطاق ثناء الله روحانی نن د جون په 15 امریکا غکته ویلی دی چې د مزاری په نوم د محلي پولیسو قومندان تیر شپه د خپل یو لس پولیسو سره په داسې حال کې وژل شوی دی چې اوغو پولیسو ته مرسته رسوله چې طالبانو ورباندې برید کړی دی. د بدخشان د پولیسو بیان وایي چې د طالبانو د برید په محل د خاش د ولسوالۍ د پاره د طالبانو نومول شوی وسلوال حمید الله له خپل دوه وسلوالو سره هم وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې حق لسنه دی ویلي. دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې د افغانستان د حکومت په شمول ډیرو هیوادونو د وسلوالو طالبانو نه د بریدونو د کمولو غوښتنه کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان کابینه د کورونا د ویروس نه د خوندیتوب لپاره د دینی مدرسو، ښوونځیو او نورو دولتي او خصوصي تعلیمي مرکزونو رخصتي تر راتلونکو درې نورو میاشتو پورې وغځوله. د افغانستان حکومت نن په یوې اعلامیه کې ویلي دی چې کابینه به درې میاشتې وروسته حالاتو ته په کتو سره د تعلیمي مرکزونو د بیرته خلاصولو لپاره پریکړه وکړي. د حکومت د دې پریکړې په اساس سر له سبا په ټولو عامه ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري دي. په یو ځای کې د لسونه د زیاتو کسانو د غونډېدو اجازه نشته. ټول باید د یو بل نه د 2 متره لیرېوالي رعایت وکړي او د پاخه عمر خلک باید له کورونو نه ونه وځي. رستورانونه او د نورو خوراکي موادو دوکانونه کول شي خپل مشتریانو ته ډوډۍ، کورونو او مشخصو ځایونو ته انتقال کړي. د خاري بسونو په شمول ټول نقلي وسایط د سلورونه زیات کسان په یو وخت کې نشي انتقالولای. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ملک کې 1502 اتیا تنه په کورونا اخته شوی دی. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا د ویروس 155 مشکوک سمپلونه ماینه شوی دي چې 1502 اتیا مثبت دي او پاتې نورې منفي ثبت شوی دي. د روغتیا وزارت نن د جون پښپاګما ویل دي چې په دې نو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شو کسانو شمیر 1500 ته رسیدل دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي او زنو نور خارونو کې د شپې لخوا د اتو بجو نه وروسته په ګرځېدو بندیز لګول شوې ده، زرګونو کسانو په بیلابیلو خارونو کې بیا هم مظاهره وکړه. دا مظاهره د یو تور پوست امریکایي جورج فلاید د وژلو د غندنې او د هغه په قتل د تورنو پولیسو افسرانو د محاکمې لپاره کیږي. سورځي مخکې یو پولیس افسر د جالي ډالرو د استعمالولو په تور د جورج فلاید په نوم یو تور پوست ونیو. د هغه پښتونې پخې کې خوده او روسي ډاکټرانو روختون کې ویل چې هغه مړ شوی دی. دغه پخې اوس په ټول امریکا کې اعتراضي مظاهره راپارولې دي. په واشنگتن ډي سي کې د جمعې په شپه سلګونو کسانو مظاهره وکړه. د شپې د اتو بجو نه وروسته په ګرځېدو د بندیز باوجود مظاهره چان تر ناوخته د سپینې ماڼۍ شاوخوا ته راټول شوي وو. د ملي ګارد نه علاوه زرګونه ځانګړي قواوې بیلابیل خارونو ته اسول شوې دي چې حالات کنټرول کړي. د امریکا نه علاوه په فرانسې، برتانیې، استرالیا او برازیل کې هم زرګونه کسانو د دې پیښې د غندلو لپاره مظاهره کړې دي. د کالیفورنیا د والی دفتر د جمعې په ورځ ویل دي چې د جون د 12 منېټې نه با په کالیفورنیا کې د فلم، تلویزیون او موسیقي د تولید کاروبار په دې شرط بیرته پیل شي چې د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر د سو میاشتو لګول شو بندیزونو نه وروسته حالات ښه وي. په کالیفورنیا کې د فلم او تلویزیون کارونه د مارچ د میاشتې د نیمایي راهیسې بند شوي دي. د کالیفورنیا د ایالت د صحي چارو ادارې ویلي دي چې د روغتیا د چارو د تایید نه وروسته دغه ځایونه بیرته پرانستل کېدل شي. خدانه د سرګنده چې د هالیوډ لوی استودیوګانې به وکړي شي نه چې سر د راتلونکي هفتې نه کاروبار بیرته پیل کړي، ځکه چې د کالیفورنیا د ایالت د ټولو نه زیات خلک په لاس انجلس کې کورونا نیولې دي. تر اوسه پورې 1,500 خلک په کورونا اخته شوي دي او 3,500 د کورونا نه مړه شوي دي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. بشری مرستندوی ګروپونه چې په جنوبی بنگلاديش کې مرسته کوي وایي که په راتلونکو اونیو یا میاشتو کې د کورونا ویروس بیخي زیات خپور شي، نو ښایي چې د کارګرانو ضروري موادو او وسایلو د کمی سره مخ شي، چې کېدای شي د درو درمل هم په جیره ورکی او اول د ډیرو سخت ناروغانو علاج کې چې د مرګ نه وژغورل شي. دا 1,500 روهینګیایي مهاجرو په شمول چې په کمپونو کې اوسېږي، د 3,000,000 نه زیات خلک د کاکس بازار په ولسوالۍ کې ژوند کوي. اکثره دغه مهاجر په گاونډي هیواد میانمار کې د 2018 کال په اخرو میاشتو کې د پاوز د بریدونو له امله بنگلاديش ته تښتېدلې دي. د جمعې د ورځې رئیس د مهاجرو په کمپونو کې د کورونا د ویروس 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي او یو روهینګیایي مهاجر مړ شوی دی. طبي پرسونل د ناروغانو د زیاتېدو لپاره تیاری نیسي. میانمار د بین المللي محکمې د حکم پروانه ده کړي چې په ملک کې د روهینګیانو د ژوند د شرایطو د ښکېدو لپاره اقدامات وکړي. د حالاتو سرون کې وایي د میانمار حکومت کوشش کوي روهینګیان د یوې مخې ووژني. د ملګرو ملتونو نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې میانمار ته حکم کړی دی چې د روهینګیایي مسلمانانو د نسل د تبا کولو د مخنیوي لپاره ټول اغه اقداماتو کې چې د وسی پوروي او چین خپل اتباو ته اطلاع ورکړي چې استرالیا ته د ځکه سفر نه کوي چې هلته د آسیایانو سره نژادي تبعیض او تشدد کیږي. دا څرګندوي چې بیجینګ د دې لپاره د استرالیا په مقابل کې دغه اقدام کوي چې استرالیا د کورونا د وبا په حق له چې د چین نه خپو شوې ده د تحقیقاتو لپاره فعالیت کوي. د چین د توریزم او کلچر وزارت پرون د جمعې په ورځ په دې حق له اطلاع خبره کړې ده. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا قطر، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی دی. خلیلزاد به له اړوندو لورو سره د سولې د موافقې پر پلې کېدو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تیاریو خبرې وکړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د همکار حکمت سروش پر رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له شکیل اړخونو سره د بندیانو د خلاصون پر لړۍ، د تاوتریخوالي پر کمښت او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پر عملي اقداماتو خبري وکړي. شننکي وایي چې ښاغلی خلیلزاد په دې هڅه کې دي چې طالبان وهڅوي چې د 15,000 بندیانو تر خلاصون وړاندې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر سي. افغان حکومت وایي تمه لري چې دغه هڅې په افغانستان کې د جګړې د پای لامل سي.
زموږ او خلکو هیله له نړیوالې ټولنې او شریکانو څخه دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته لیواله کړي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره د حل لاره پیدا کړو.
کوشش کوي چې د پاکستان او د قطر او نورو هغو هیوادونو سره چې طالبانو سره تودې اړیکې لري د هغوی نفوذ په استعمالولو سره طالبان دې ته راضي کړي چې
بل افغانی خبری سمدسی لول پیل کی. خلیلزاد دا سفر داسې محال پیلوي چې امریکایي ځواکونو دوه ورځې وړاندې په فراه او کندهار کې د طالبانو پر وسلوالو بریدونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې دغه طالب جنګیالیو پر افغان ځواکونو د بریدونو تابع لرله.
د سفر څخه وړاندې موږ تاسو ولیدل چې د امریکا هوایی ځواکونو پر طالبانو باندې په افغانستان کې بیلابیل بریدونه وکړل او هغوی ته وښودل چې دوی د اورکم او اوربند موضوعات ته پام نه کوي، نو د سولې د خبرو تر څنګ به پر دې باندې نظامی فشارونه هم دوام وکړي چې دا د افغانستان د خلکو اساسي او اصلي غوښتنه ده.
افغان حکومت او طالبانو د دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو شننکي وایي چې د شکیل اړخونو لخوا جګړه زیاته سي، د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پیل له خنډ سره مخ کولای سي.
د توافقنامې له مخې امریکا حق لري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دفاع په حالت کې ملاتړ وکړي او طالبانو بریدونه ترسره کړي، خو په تعرضي او تهاجمي ډول په طالبانو بریدونه کول د توافقنامې نه سرګند سرغړونه ده او د سولې د پروسې په اړه بې باوري رامنځته کوي.
په ورته وخت کې د بدخشان چارواکي وایي چې تیر شپه د سیمه ایزو پولیسو قمندان چې د طالبانو تر برید لاندې پولیسو د مرستې لپاره روانو د ماین په چاودنه کې لیوه لس پولیسو سره وژل سو. پرون په زابل کې هم د طالبانو د شخصي ماین چاودنې او د طالبانو برید کې د افغان ځواکونو لس غړي وژل سول. چارواکي وایي چې په دغه بریدونو کې طالبانو ته هم مرګ شو بلاوشته.
د 2023 کال پورې دوی امنیتی اسناد لري، دوی امنیتی تعهدونه لري د افغانستان سره چې هیڅ کله موږ چاته دا حق نه ورکو چې دوی تعرض وکړي د افغانستان واحد ادارو باندې او قتل او قتال وکړي.
که څه هم د کوچنی اختر ترور بند وروسته د طالبانو لخوا نایلان سوی د جګړې کمشت روان دی، خو پر افغان ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه او پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونه هغه څه دي چې د شننکو په باور کې دوام وکړي، د بندیانو د خلاصون لړۍ او بین الافغاني مذاکرات له خنډ سره مخ کولای سي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې یو ولستنه سیمه ایز پولیس او د دغه ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی ولسوال له دوو ساعتونو سره په جګړه کې وژل سوی دي. نور سیل د امریکا غږ د خبريال کول رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
د بدخشان امنیتی چارواکي وایي چې په خاش ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو یو قماندان له خپلو لسو تنو وسلوالو سره په سړک کې د خښوي ماین په چاودنه کې وجل شوی دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحانی وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو پر پولیسو برید کړو چې د مزاری په نامه یو تن د سیمه ایزو پولیسو قماندان د مرستې لپاره له خپل وسلوالو سره یو ځای پر لار وو. هغه زیاتوي چې په سړک کې خښوي ماین پر چاودیدل او وجل شوی دی. روحانی زیاتوي چې په دغه چاودنه کې د قماندان مزاری سره د هغه لس نور وسلوال ملګری هم وجل شوی دي.
قماندان مزاری سرګروپای پولیسی محلی در مسیر دا با ماین کنار جاده برخورد میکنه که متاسفانه خودش با ده تن از پرسونلش متاسفانه به شهادت میرسه.
قماندان مزاری د سیمه ایز پولیسو قماندانو چې په سړک کې خښوي ماین باندې موټر برابر شوی او له خپل نور لس تنو سره وجل شوی دی. په خاش ولسوالۍ کې په جګړه کې یوازې د همدغه یو لستنو سیمایزو پولیسو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی. روحانی زیاتوي چې په دغه جګړه کې د خاش لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال حمید الله هم وجل شوی دی.
درګيري صورت گرفته. حمید الله نام ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالۍ خاش بود تن از محافظینش.
په خاش کې جګړه شوی چې دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حمید الله له دوه تنو نورو وسلوالو سره وجل شوی دی. له بلې خوا د تخار د خواجه باودین او ینګی قره ولسوالیو ترمنځ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوی، خو نظامی چارواکي په جګړه کې د تلفاتو په اړه څه نه وایي. د 211 قلی اردو مطبوعاتي مسولین وایي چې د ملي اردو یک ملاتي قطار له خواجه باودین څخه د ینګی قره په طرف روانو چې د طالبانو په کمین برابر شوی دی. د 211 قلی اردو ویان هادي جمال زیاتوی چې په جګړه کې د تلفاتو په اړه ورته دقیق معلومات نشته، خو یو موټر یې په راکټ لګیدل دی.
دشمن برآمد بود از مسیر سرک ته خوجا بین خوجا باودین ینګی قلعه. قطار ما به خوجا باودین به استقامت ینګی قلعه میرفتن و همو استقامت درگیر هستن، درگیر شدن. یک وسایط مسایط ما راکت ماکت خورده.
طالبان سرک ته راوتلی وو. د دوی قطار له خوجا باودین څخه د ینګی قلعه خواته روانو چې ډزی پرې کړی، یو موټر پر راکټ لګیدل دی. په اختر کې د طالبانو لخوا له درې ورځنی وربند وروسته دا لومړی ځل دی چې په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر امنیتي پوستو او د ملي اردو پر قطار بریدونه کوي. د سیمې خلک بیا له دواړو ښکېلو خواوو څخه د وربند غوښتنه کوي او د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره پر دواړو خواوو غږ کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان حکومت د کورونا د وبا سره د مبارزې لپاره نوې طرحه ترتیب کړي چې ټاکل شوی سر له سبب عملي سي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبت پیښو شمیر د شنبې په ورځ 9,515 ته ورسېد. د امنیت روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح خبريالان ته ویل چې د کورونا د وبا له پیل څخه تر نن ورځې پورې پر دغې وبا 320 تنه مړه شوي او 310 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي.
په تېرو 24 ساعتو کې افغانستان کې 161 سمپلونه ټیسټ شوي، 1502 اتیا مثبت وه، 13 تنه وفات شوي او 18 نور روغ شوي دي. په ټوله په افغانستان کې 0,015 مثبت واقعات لرو.
افغان حکومت وایي چې افغانستان د کورونا وبا دریم پړاو چې د پلاکت او اوج پړاو دی رسیدلی. د افغانستان د جمهوري ریاست دوم رسیل محمد سرور دانش دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې افغان حکومت د دغه پړاو سره د مقابلې لپاره یوه طرحه ترتیب کړي چې ټاکل شوي سر له سبا د یک شمې له ورځې به په ټول افغانستان کې تطبیق شي. په دې طرحه کې چې د کورونا د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي د ملي کمیټې لخوا ترتیب شوي، د لومړي پړاو دپاره درې میاشتې په پام کې نیول شوي دي. د دغې طرحې له مخې په عمومي ځایونو کې د ماسک استعمالول، له یو بل څخه د 2 متره فاصله رعایت کول، له 10 تنو څخه د زیاتو خلکو ټولېدلو ممنوعیت، له کور څخه د زیات عمر د خلکو وتلو باندې بندیز، د مایکرو پر وړاندې کاري محلونو باندې د دوا شیندل، ادارو ته د کورونا د وایرس د مخنیوي دپاره د احتیاطي طبي سامان آلاتو برابرول او په دولتي ادارو کې د کاري شفټونو رعایت کول پکې شامل. د دې طرحې پر اساس ټولې دینی مدرسې، ښوونځي او د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي مرکزونه به تر درې میاشتو پورې تړلي پاتې شي. همداشان هوټلونه، رستورانونه، ورزشي ډګرونه او تفریحي ځایونه، د ودونو سالونونه به تړلي پاتې شي. د دې سربیره د غم او ښادۍ او هم فرهنګي غونډې به تر درې میاشتو پورې بندې وي. د دې طرحې له مخې په ښار کې د بسونو او ملي بسونو تګ راتګ باندې بیا بندیز لګېدلی او تیز رفتار موټرو ته یوازې د 4 سپرلیو د انتقالولو اجازه ورکړل شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې د نوې طرحې له مخې به د کابل ولایتونو ترمنځ الوتنې بیرته پیل شي.
بیا هم ټینګار کوم د ښار په دننه کې مینی بس او د بس ترانسپورت بند دی. د ولایتونو ترمنځ ترانسپورت د طرحې په مراد کولو سره چې د ترانسپورت وزارت یې د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه ترتیبوي فعالیت کولی شي. هوایی ترانسپورت د نړیوالو معیارونو په مراد کولو سره د هغې طرحې په اساس چې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ کې ترتیب شوی کولی شي خپل فعالیت له سره پیل کړي.
نن د عامه روغتیا، کورنۍ او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو وزیرانو، لوړپوړو چارواکو او هم د کابل والی دغې طرحې جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وویل چې د افغانستان موجود روغتیایي سیستم د کورونا د وایرس د ناروغۍ د تشخیص، کارنتین او د ناروغانو د مناسبې درملنې لپاره په خورا زیاته کچه ښکته حالت کې دی. هغه وویل چې د عامه روغتیا وزارت ټول پلیتونه باید د کورونا د وبا د درملنې او مبارزې په برخو کې تنظیم شي. د کابل والی محمد یعقوب حیدري دغه خبري کانفرانس ته په وینا کې له خاریانو څخه د کورونا وایرس پر وړاندې د کابل ولایت سره د نه همکارۍ څخه ګیله وکړه. وی ویل چې د کورونا وبا ناورین اوسنی حالت د خلکو د نه همکارۍ له امله رامنځته شوی دی.
ما عملاً خودم شپ و روز
زه عملاً په خپله شپه او ورځ چې کوم تلیفونونه اخلم همدا چیغې وکي، د دې هیواد له لوی څخه تر کوچني پورې چې مور مې ناروغه ده او ورور مې ناروغه دی، دغه روغتون ته یې سه او دا مړ شوی او فلانی مړ شوی او مړی راته ووینه.
د کابل ولی ویل د کورونا وایرس پر ناروغۍ اخته کسانو شمېر د ده له تصور څخه ډېر لوړ دی او په کابل کې د هغه په وینا ممکن 1 میلیون کسانو څخه دا شمېر هم اوښتی وي. هغه ویل چې په کابل کې هم د کورونا وایرس د ناروغانو شمېر زیات دی او هم د مړو شمېر زیات شوی. د کابل ولی ویل کله دې وروسته څوک ښار ته د ماسک د استعمالولو پرته راووزي نو جریمه به شي.
قدرمن اورېدونکو، افغانان دا ځل د حکومت د کابینې لپاره د مسلکي کسانو په معرفي کېدو ټینګار کوي، په داسې حال کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت قرار قرار نوي وزیران معرفي کوي. عام افغانان او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د غیر مسلکي کسانو کوم ګمارل به د حکومت په کاري کړنو منفي اثر وکړي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د سیاسي چارو له کارپوه عثمان کامران سره مرکه کړي او په لومړي سر کې د کابینې د جوړښت پر ارزښت پوښتنه کړي ده.
بله، زه فکر کوم چې په تیر حکومت یو ډیره عمده او اساسي ستونزه دا و چې متاسفانه کابینه چې وه کابینه د مسلک او تخصص پر بنسټ باندې رامنځته نه شوله. ژور فکر د کابینې پر رامنځته کولو کې ونه شو، د ډلو ګوندونو او حتی هم د قوم پر بنسټ باندې رامنځته شوله. نو هغه لامل شو چې تر اخره پورې تیر حکومت د سرپرست حکومت په نامه باندې مشهور شو او تر اخره پورې هم کابینه د اعتماد رای د پارلمان څخه ترلاسه نه کړله، او دا د دې باعث شو چې متاسفانه عرضه د خدماتو د افغانستان په ګوډ ګوډ کې له مشکل سره مخامخ شي او د خلکو نارضایتي خپل اوج ته ورسیږي. نو زه فکر کوم دغه تشویش اوس هم د خلکو سره موجود دی. اوس هم خلک په دې فکر باندې دي چې دغه نوي تعینات چې رامنځته شول، دوه کسان او د دې نه مخکې هم څو نورو ځایونو کې تعینات تر سره شول، دا اندېښنه د خلکو سره پیدا کړله چې په ډېر کم تفاوت سره بیا ولسمشر داسې کابینه رامنځته کوي چې ډېر ورته والی او شباهت د تېرې کابینې سره لري.
کامران صاحب، تیرو انتخاباتو ته په پام سره جمهور رئیس غنی هم مختلف متحدین درلودل، دی اوس هم مجبور دی چې د هغو سیاسي جوړښتونو له مخې یو شمېر کسانو ته وزارتونه یا نور ادارات مشري ورکي. په مجموع کې کستان په نظر مسلکي کسان معرفي نشي، دا د کارونو موثریت مسله چې افغانان واقعا کار ته ضرورت لري او باید کارونه په موثر ډول وشي، څومره په کارونو د کارونو شاته پاتې کېدو باندې اغیز کولی شي؟
زه فکر کوم ډیره زیاته منفي اغیز لري، په حکومتوالۍ باندې ډیر منفي اغیز لري او په عرضه د خدماتو باندې ډیره منفي اغیز لري او حتی د حکومت سره د خلکو د رابطې کې د واټن رامنځته کولو باعث ګرځيږي. نو زه فکر کوم چې اوس خو اتیره دوره یو ښه تجربه شوله د ولسمشر دپاره. په اوسنۍ کابینه کې باید ډیر زیات فکر وشي چې د تخصص او مسلک ته فکر وشي. سعیده دا منو چې حکومت کې سیاسي مشارکت باید په نظر کې ونیول شي، ولی سیاسي مشارکت باید د اهلیت او کفایت پر قیمت باندې باید نه وي. کابینه کې باید هغه معیارونه چې په نظر کې دي هغه معیارونه باید په نظر کې ونیول شي.
او که دا معیارونه په پام کې ونیول شي نو بیا به څه کیږي؟
کدا به معیارونه په پام کې ونیول شي، د خلکو د حکومت واټن به لا زیات شي. افغانستان چې متاسفانه په فساد کې ډیر زیات ملوث دی، حکومتي ادارې دا د فساد کچه به نور هم لوړه شي، عرضه د خدماتو بل مشکل سره مخامخ شي، خلکو ته به خدمات ونه رسیږي او اصلاحات به رامنځته نشي، او دا حکومت به د تیر په څیر او یا دا کابینه به د تیر کابینه په څیر باندې یو ناکامه کابینه وي او ولس به ناراضه وي. بین المللي ډونرانو ته به هم دا یو دلیل وګرځي تر څو دوی مثلا په هغه شکل باندې چې مرستې په پام کې لري په هغه شکل باندې د افغانستان د حکومت سره مرستې وشي.
کامران صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه موږ تاسې د سولې د خبرو اترو په طرف هم روانیدون کې یو. آیا د یوې مسلکي کابینې نشتون فکر کوئ چې د سولې په برخه کې هم مشکل رامنځته کولی شي؟ آیا یو مسلکي کابینه کولی شي چې مرسته وکړي د سولې له خبرو سره؟
بدون لشکه صلح د افغانستان یو حساس پړاو نه تیریږي، او صلح اوس چې د افغانستان د حکومت یو اولویت ده او د افغانستان د خلکو اولویت هم دی. زه فکر کوم کارا او په شایسته سالاری باندې ولاړه کابینه او د هغې پر بنسټ باندې رامنځته شوې کابینه به وکولی شي چې د صلح دغه پروسه په ښه شکل باندې مدیریت کړي، او په زمن کې د خلکو لازم ملاتړ چې د صلح د پاره اړین دی او هغه لازمه همکاري چې په نړیوال او سیمه ییزه کچه باندې ضرور ده د غیر رامنځته کولو په خاطر باندې او د غیر جلبولو په خاطر باندې مسلکي کابینه چې په هغې کې د ځوانانو ونډه هم باید په نظر کې ونیول شي ډېره زیاته مهمه ده، او دا د افغانستان په راتلونکي سرنوشت باندې ډېر ژور اغېز لرلی شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پولیسو په توقيف کې د یو تور پوستي د وجل کېدو له امله اوس هم مظاهره روان دي. نن په مرکز واشنگتن ډي سي کې د یوې مظاهره لپاره خلک راولل سوي دي. لایوې اونۍ را پدې خوا د امریکا په ګڼو شارونو کې د خلکو اعتراض دوام لري. نور تفصيل د امریکا غږ د همکار سمیع الله جلال زت خبري.
د می په 15مه نیټه د جورج فلوید له وژل کېدو وروسته هر ورځ په امریکا کې مظاهره شوې. که څه هم په تیرو څو ورځو کې دغه مظاهره نرمه شوې ده، خو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دغو مظاهرو د کنټرول خبره کوي. ترامپ وایي هغه ورانه چې د تیرو څو ورځو مظاهرو په لړ کې رامسته شوې باید نه وای رامسته شوې. اما یو شمیر منتقدین بیا د مظاهره کوونکو په وړاندې د ځواک له کارولو سره مخالف دي.
جمهور رئیس ترامپ د اقتصاد د بریا په اړه په خپل وینا کې د جورج فلوید نوم ته هم اشاره وکړه. وی ویل هیله مند دی چې هغه لاسمانه ښکته وګوري او ووایي چې زموږ د هیواد لپاره غوره کار کیږي. ترامپ د دې څرګندونو ترڅنګ له والیانو وغوښتل چې مظاهره کوونکي کنټرول کړي او د تاوتریخوالي عاملین زندانونو ته واچوي.
تاسو باید پر سړکونو حاکمیت ولرئ. تاسو نشئ کولای پریږدئ هر څه پیښ شي. دې ته پر سړکونو حاکمیت وایي. تاسو نشئ کولای اجازه ورکړئ لکه په نیویارک کې چې وشول، چیرې چې خلکو د نورو ورانیو ترڅنګ مغازي لوټ کړي، ډیرو کوچنیو کاروبارونو ته یې زیان ورساوه. دې حالت اجازه نشئ ورکولای.
ترامپ له ټولو امریکایانو سره په مساوي چلند ټینګار وکړ.
د قانون لمخې مساوي عدالت باید په دې معنا وي چې نژاد، رنګ، جنسیت او یا هم عقیدې ته په نه پام سره له هر امریکایي سره یو شان چلند وشي. د قانون تطبیق کوونکي باید له هغوی سره مناسب برخورد وکړي.
د امریکا د جمهوري ریاست دیموکرات کاندي جو بایدن پر جمهور رئیس ترامپ د اقتصاد، کرونا وایروس او د فلوید په اړه د هغه پر څرګندونو انتقاد وکړ.
Before I speak to the economic situation.
مخکې له دې چې د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړم، باید د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر نن سهار د خپلو خبرو په پای کې وویل. هغه یعنی ترامپ وویل هیله من دی چې جورج فلوید لاندې وګوري او ووایي دا زموږ د هیواد لپاره یوه غوره ورځ ده. موږ د داسې یوه کس په اړه خبرې کوو چې په وحشانه ډول ووژل شو.
یو شمیر مذهبي کسانو کلیسا ته د جمهور رئیس ترامپ تاګ او د هغو مظاهره کوونکو د تیت او پرک کولو لپاره چې سولیز لاروینه کړی وو د ځواک کارول غندلې دي.
دا زمونږ له مانوي ارزښتونو، دودونو او سپیڅلي فضا څخه ناوړه استفاده وه.
خو یو شمیر نور بیا د ټرمپ له دې اقدام ملاتړ کوي.
جمهور رئیس ډېر ښه کار وکړ چې د یووالي د سمبول په توګه د هغې کلیسا په مخ کې ودرېد. هغه په دې کار نه یوازې له دې کلیسا سره بلکې په ټول امریکا کې د عبادت ځایونو څخه د خپل ملاتړ تاهو تازه کړ. څو له هغو کسانو یې وساتي چې د ورانولو هڅه یې کوي.
د عمومي مذهبي څېړنو د موسسې د نظر سنجي له مخې د مې په پای کې له ټرمپ څخه د سپین پوستو مذهبي کسانو ملاتړ د 15% راغورځېدو سره 25% ته راټیټ شو. په داسې حال کې چې دا رقم په مارچ میاشت کې کابو 80% وو.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه.